خامخا قصاصوم اني بريدم
قول ماما ده قصاص بريكره دومره پساده گئی نکیگی او ده قصاص نه بخنه بهتره ده بیا الله تبارک تعالی ده قصاص ده حکم ترڅنګ ده خون بها ده خستول لاره هم آزاده پریخه ده چی پده دره وارو که ده الله تبارک تعالی رزان غخته ده
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سعید څنګه
ته؟ سعید؟ جمیله؟ ته زما د دښمن سره یو ځای راغلی.
ګل محمد
سعید دعا ته درته راغلی.
ګل محمد ګوره وروره، خدای دې تاج محمد وبخي.
زما ورور د خپل قاتل
ورې والکانو هلته جنجالونه ځای نه دی. هسې ته وایم والکانو په خبره شئ کنه.
درنو اوریدونکو، له ډرامې پوه شو چې تاج محمد سهون ووژل شو او کورنۍ غواړي چې له مسافره غچ واخلي. آیا غچ اخیستل دا شخړه هواروي؟ او آیا غچ اخیستل یوازینۍ لاره ده که نورې لارې هم شته؟ که وینو کومې دي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې په ماشومتوب کې د نجلۍ او د هلک په نوم کولو خبرې کوو. دا چې دا ډول کړنې نجونې له کومو ستونزو سره مخ کوي.
د سند خورد ما به نام بچیم دیگه ما وقتی که د سند 12 رسیدم باز ما را دادن دیگه به من بچیم راضی نبودم. باز
د دې موضوع حل لارې څه دي او د شریعت له مخې دا موضوع څنګه ده؟ هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازی یم.
کچیر شخص هغه خزه چې د واده قانوني سن نه وي بشپړ کړی او د مدني قانون په یو یومه ماده کې د درج شوی حکم له پام کې نیولو پرته د نکاح په عقد کې راولي، له احوالو سره سم په متوسط حبس 42 کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي او نکاح د خزه د غوښتنې په صورت کې د قانون د حکمونو مطابق فسخه کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28مه ماده.
خطرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې کله کله میندې او پلرونه د خپلو شخصي ګټو، بې ځایه رواجونو او دوستۍ پر اساس خپله وړه لور د مقابل لوري د زوی په نوم کوي. کله کله خو ان چې ماشوم د مور په نس وي د راتلونکي ګډ ژوند په اړه تصمیم نیول کیږي، چې په دغسې مواردو کې د هلک او نجلۍ د واده شرعي او قانوني حق په ښکاره تر پښو لاندې کیږي. د واده اساسي شرط چې د جانبینو رضایت دی په نظر کې نه نیول کیږي. کله چې هلک او نجلۍ ځوانان شي، بیا نو د دود دستور له مخې مجبوره دي د مشرانو دا پریکړه چې دوی په باره کې چا نه دي پوښتلي په زوره ومني. خو په راوروسته ژوند کې بیا دغه ښځه او مېړه د خپلو مشرانو د غلطې فیصلې له امله له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. په دغسې مواردو کې میرمن تر نارینه ډیره زیانمنه کیږي او د ژوند تر پایه له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د پروان اوسیدونکي خدیجه چې سر سپین او پر مخې د غربت او ناچاره ژوند ګونځې لورای ښکارېدلې، په ژړغوني غږې ویل: ډیره وړه وم چې پلار مې د اما د زوی په نوم کړم، 12 کلنه وم چې واده یې کړم، رضایت مې نه درلود، خو دا چې په نوم یې وم د سیمې د دود او دستور له مخې مجبوره وم واده ورسره وکړم.
زه
ډیره وړه وم چې د اما د زوی په نوم یې کړم، کله چې دولس کلنه شوم واده یې کړم هیڅ راضی نه وم، خو ټولو راته ویل مجبوره یې چې قبول یې کړې. بله چاره مې نه وه. کله چې واده شوم خو سرګنۍ مې ډېر ظلم را سره کاوه. بهانې به یې کولې، ویل به یې کار دی نه دی زده. یو ځل مې د لیورو زوی ډېره ووهلم، له هماغه وخته راته سردردې پیدا شو. خاوند مې هم ښه ګزران نه را سره لري، تل جنګ او جدل وي، کار نه کوي، ټوله ورځ په کور کې راته ناست وي. دوه لکه قرض داره یم، له ماشومتوبه مې تر اوسه ښه ورځ نه ده لیدلې. میرمن خدیجه وای کورنۍ باید په واړه عمر کې خپل ماشومان د چا په نوم نه کړي. نوموړی وای هر څوک باید په خپل خوخه ځان ته د ژوند ملګری وټاکي.
فامیلا که ازمه مشنان دستند خور طفل خدا
کورنۍ یو نه غواړم چې په واړه عمر کې خپل ماشومان نامزد نه کړي. وګوره زه یې په واړه عمر کې میړه ته ورکړم، هیڅ ښه ورځ مې ونه لیده. میندې او پلرونه دې خپل ماشومان ښه وروزي، او کله چې ځوانان شول په ښه او بد پوه شول، بیا دې د هغوی په خوخه واده ورته وکړي. په ځینو افغانو کورنیو کې چې کله هلک او نجلۍ د یو بل په نوم وي، دواړه کورنۍ باید په خپلې وعدې وفا وکړي، او که کومه کورنۍ د نجلۍ د نارضایت په صورت کې پښیمانه شي، بیا نو دا خبره لانجې ته وځي. د هلک لوری وایي چې هغه نجلۍ د زوی ناموس ده، له دې خبرې نه تیریږي، نجلۍ په زوره ودوي، د نجلۍ کورنۍ ته ګواښونه کوي، او آن کله کله خبره دښمنۍ ته وړي. د خبرونې په دې برخه کې به د ځینو هیوادوالو خبرې واورو چې د دوی په سیمو کې د نجلۍ یو هلک په نوم کولو کومې ستونزې راولاړې کړې دي.
هغه چې نوی پیدا او تاسې په نوم کوي، نو دا خو ډېر بد کار دی. هغه انسان باید لوی شي، تصمیم ونیسي چې زه له چا سره ژوند کولی شم، چا سره یې نه شم کولی. دا خو دوه ورځې ژوند نه ده چې زه تېر کړم. یعنې باید هغه څوک انتخاب کړي چې دوی ټول عمر ورسره ژوند کوي. نو زما صنفی چې دا دی په ډېر وړکي سن کې، یعنې کله چې پیدا شو هغې په یو بل په نوم کړه، بیا په اتلس کلنۍ کې دي وړو واده وکړو، بیا هم دا لکو انجلۍ یو بل سره خواښ نه و، ژوند یې ښه پر مخ روان نه ده. او اصلي خبره دا ده چې دیو اصلا دغه زما صنفی وایي چې یعنی موږ اصلا د یو خاوند او ښځې په څېر نه یو. یعنی موږ ته ډېر عادي ده، موږ په یو ماحول کې غټ شوي یو، او موږ داسې یو لکه ورور خور.
موږ خپلوانو ماشومتوب کې خپل لور بل چاته په نوم کړې وه، لور لا پیدا هم نه وه، بل مرګړی همداسې علاج ورسره کړی و چې لور مې پیدا شوې تازه ته پیدا کړم. خپل ځوان نه خوشحاله نه و، واده یې لا نه وکړی، واده یې نږدې و چې نجلۍ خودکشي وکړله. ملا سو
ما می خپل لور په څلوېختۍ کې د لیور د زوی په نوم کړی و. کله چې می لور لویه شوا، دا هلکې نه وخوخ او ویل چې زه نه غواړم د کاکا له زوی سره می واده وکړم. موږ هم د خپل لور خوخه ومنله، خو اوس می لیور له موږ سره تګ راتک نه کوي، او په هر خبره کې جنگ کوي. له موږ سره په همدې خاطر هیڅ روابط ښه نه دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي شریعت د واده د طرفینو په خوخه ټاکلی، نو ځکه شریعت د هلک او نجلۍ په نوم کول ناروا عمل ګڼي.
په خوشنۍ سره د افغانستان په ټولنه کې یو غلط فرهنګ د چې هغه جنکۍ مخکې له ولادت نه یا وړکتوب کې هغه د بل چا په نوم باندې کوي. اسلامي شریعت عقد د دوه طرفه د رضا په عنوان باندې تعین کړی ده چې دواړه طرفه په دې عقد راضي وي. د دې لپاره اسلامي شریعت د دې مخه نیولې ده. دغه په نوم کولی دا یو ښه عمل نه ده ګڼلی. اې دی زیات دینی، شرعي او ټولنیز اضرار دي. اول د دینی لحاظ نه هغه رغبت او رضامندي چې الله رب العزت د میړه او ښځې ترمنځ ایښې ده، هغه په وړکتوب کې د هغې تثبیت نه شي کېدلی، ځکه وړکتوب د تغییر حالت ده، او اخلاق او کرکټرونه او هر څه په تغییر پکې مومي. نو کله چې تغییر مومي، د تغییر په وجه سره دوی نه شي کولی هغه خپل رغبتونه چې د واده هغه لوی هدف. قرآن عظیم شان ویلي چې مودتن بینکم، تاسو ترمنځ باید مینه وي، هغه مینه ساتل کیږي نه، او هغه رحمتونه بیا نه ترمنځ.
استاد کوثر زیاتوي په دغه نکاح کې چې په هلک او نجلۍ په زور او جبر منل کیږي، ډیری وخت د کورنۍ د مینې فضا په نفرت بدلیږي، او دواړه لوري بدو کارونو ته مخه کوي. خو په دغه حالتونو کې تر نارینه ښځه ډیر ضرر ویني.
دا ستې موږ په ټولنه کې متاسفانه په دې نام باندې نه خوښه ده، نه ساتلی شي او نه پرېښودلی شي. هغه نو داسې لکه لک دی ور کالی چې نه لزان وستای سي او نه ساتلای سي داسې شون به تاریخ ژوند در سره مګ پټون کې ګور خو خوشنۍ سره دی د غزرار او دی د غبار بیا د خځې په ګوره باري پټون کې ناری نه خو بیا یو بدیل لري هغه د بل واده بو کې ځان بل مصروف کې بل واده سره او یا داسې خځه به هم فرار ته وژن ځان وژن ته هغه ته یا به خپل اخرت هم خراب کې دنیا هم خرابي او یا دا چې دنیا اخرت به خپل وساتي خو هغه دنیا به جهنمی ژوند ځان ته انتخاب کی او په مغه به گزارو کې نو دا دواړه طرف ته ظلم ده دواړه طرف ته اسلام باندې کړی
واده هغه تړون دی چې د طرفینو د رضایت او مشخص عمر په نظر کې نیولو سره ترسره کیږي خو هغه تړون چې د هلک او نجلۍ له رضایت پرته د نورو په خوښه ترسره کیږي آیا د افغانستان په نافذه قوانینو کې جواز لري د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنمل شهلا فرید وایي دا ډول ودونه په قانون کې مشروعیت نه لري بلکې دا ډول ودونه تاوتریخوالي ته زمينه برابروي د افغانستان په نافذه قوانینو کې د ماشومانو په نوم کول او د هغوی ودول هیڅ مشروعیت نه لري نو هغه واده چې په اسلام او قانون کې جواز ونه لري غیر شرعي او د قانون خلاف عمل دی له واده وروسته کورنۍ رامنځته کیږي چې یو پر بل حقونه او وجایب لري نو یو ماشوم چې نابالغ وي او خپل حقونو خبر نوی د بل چا پونم کیږي یا ودیږي دا د قانون خلاف عمل دی متاسفانه زموږ دینی علما او حقوق پوهان دې موضوع ته چندان ارزښت نه ورکوي په هغو قوانینو کې چې د واده عمر یې ټاکلی د تصویب پر مهال یې په پارلمان کې هم خندونه ایجادېږي کله چې د هلک او نجلۍ د ګډ ژوند په اړه هغه وخت تصمیم نیول کیږي چې دوی لا بالغ شوي نه دي له اروایي اړخه دوی له کومو ستونزو سره مخ کیدای شي د افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس په وینا کله چې هلک او نجلۍ د یو بل په نوم کیږي او بیا وروسته ګډ ژوند پیلوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او په راتلونکي کې چې کومې ستونزې منځ ته راځي هلک او نجلۍ مجبوره دي چې وې زغمي
په پیل کې کومه په یو حالت کې دا توافق منلی وي او ورته متوجه سي نه یاست د ماشومان په توګه یي وخت چې په لوړ عمر کې باید د ګډ ژوند لپاره آماده شو دا توافق به موږ نشو منلای ځکه چې موږ متفاوت لارو کې متفاوت ډولونو سره تغییر کړی وي دا تغییرات تر رسیدلی یاست چې زموږ ارزښتونه او زموږ د ژوند د شریک ارزښتونه به بدل وي بیا په دغه شرایطو کې د ګډ ژوند لپاره ډېری ستونزې راولاړیږي د هغې جملې نه د میرمنو لپاره د نارضایتۍ او د نارامۍ تر ټولو زیاتې پراخې زمینې دي چې د بېلابېلو رواني لاملونو ستونزو لامل ګرځي بل مهم ټکی دا دی چې دوی په هغه وخت کې چې کله د یو د بل په نامه باندې کېږي اصلا نه دا مسؤلیت لري او نه د دوی په هکله باندې دا مسله عقلي او عقلاني ډول سره د مطرح کېدو وړ ده دا د هغو څیزونو مسؤلیت دی په راتلونکو کې چې دوی ته ورسپارل کېږي چې دوی کېدای شي ونه غواړي او ونه مني له بده مرغه بیا ټول رواني فشارونه چې د هغې نه منځته راځي هغه دوی بیا مجبور دي چې وزغمي
د داسې ناوړه کړنو او ناروا عملونو د لمنځه وړلو حل لارې څه دي کورنۍ یو قرباني میرمنو ته څه کول پکار دي چې بلاخره د دغسې دودونو ریښې له منځه ووځي استاد شهلا او استاد شمس په دې برخه کې ځینو حل لارو ته اشاره کوي زما په نظر د دا ډول ودونو او پونم کولو اضرار دومره ډیر دي چې نه یوازې د جانبینو حقوق له منځه وړي بلکې کله چې دوی ګډ ژوند پیلوي هم یو لړ ستونزې رامنځته کوي نو ډیر وخت پکار دی چې دا ډول ودونه له منځه لاړ شي همدارنګ کورنیو ته باید حقوقي او شرعي پوهاوی ورکړل شي چې دا ډول ودونه ورو ورو راکم او بالاخره له منځه لاړ شي
زه فکر کوم یو څه برخي خبرې باید په خپل میرمنو پورې مربوط وي هغه د ټولنیز عقلانیت او خیارې مسله ده زه نه وایم چې یو میرمن دې په کور کې د خپل کورنۍ د غړو سره ټکر وکړي او تصادم دی وکړي بعد وزیر دې منځ ته راوړي په دې شرایط کې ژوند کوي اما دا مسله ده چې په ټول کورنۍ کې د میرمن لاره نه یاد بل د کورنۍ د هر غړي لاره نه که خیاری او عقلانیت محور شي او په هغې سنجشونو باندې د کورنۍ ودرېږي لږ تر لږه د نورو نسلونو لپاره د نورو پیغلو لپاره د خویندو لپاره د ورونو لپاره دا مسله د بل ځل لپاره حل کیږي دوی د اولادونو لپاره حل کیږي له بل اړخه دا جوړښتونو پورې د ټولنې ارتباط لري دا په یو فرد په یو شکل په یو ځای کې نه ماتېږي او نه شي ماتېدلی زه فکر کوم چې دا جوړښتونه باید له ځینو بنسټونو د خوانه د ځینو رسنیو له خوانه د ځینو ټولنیزو نهادونو له خوانه باید د تکرار او تصادم سره مواجه شي ترڅو مات شي ځینې عرفونه مات شي او دا ارزښتونه را بدل شي